درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجملند یم او د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي. دا اسناد څه کېدلی شي او د افغان لوري لپاره څه ارزښت لري، دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور ریپورټونه هم لرو. خو د خبرونې پایل خبرونو کو فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. طالبان ویلي تر هغه چې د دوی 15,000 بندیان د افغان حکومت لخوا خوشي نه سي، دوی به له افغان چارواکو سره خبرې ونه کړي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ نن بیا پیل شوه. او د ایران د روغتیا وزارت نن وویل چې د کورونا وایروس له امله په دې هیواد کې 12 نور کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه مهم محرم اجرایی اسناد موجود دي. ښاغلی پامپیو د یکشنبه پر ورځ د سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دغه اسناد د امریکا د پوځیانو د خوندیتوب لپاره مهم دي.
There are two implementing elements that will be provided. They are secret.
They will do اجرایانه سرسته چې دا دواړه محرم دي. د اجرایی نظام اسناد چې زموږ د پوځیانو د خوندیتوب لپاره مهم دي. د کانګرس هر غړي ته باید دا دوه محرم اسناد وښودل شي. طالبانو تر اوسه د دې محرم او اجرایی اسناد په اړه له ازادي رادیو سره څه نه دی ویلي، خو یو شمېر د نړیوالو چارو کارپوهان په داسې مهمو هوکړه لیکونو کې د محرم مواردو شتون د پوښتنې وړ بولي. په دې اړه تفصیل په دې خبرونه کې اوریدای شي. بلخوا طالبانو ویلي تر هغه چې د دوی 15,000 بندیان د افغان حکومت لخوا خوشي نه سي، دوی بل افغان چارواکو سره خبري ونه کړي. رويټرز خبري اژانس لیکلي چې د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد له یاد خبري اژانس سره پر ټلیفون دا خبره کړې ده. رويټرز د مجاهد له قوله لیکلي چې د 100 یا 200 بندیان خوشي کېدل معنا نه لري. وروسته لغه چې افغان ولسمشر اشرف غني ویلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره باید د دغو بندیانو خوشي کېدل په شرط نه وي، د وسلوالو طالبانو ویاند څرګندونه کړې دي. په هغه تړون کې چې د شنبه پر ورځ د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شو، تر 15,000 د بندي د طالب بندیانو د خوشي کېدو خبره سوې ده. او ویل سوې مخکې تر دې چې د مارچ پر 10 د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري پیل شي، د غزندانیان باید خوشي شي. خلاص مشر غنی وروسته په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې د طالب بندیانو خوشي کېدل د امریکا نه بلکې د افغان حکومت صلاحيت دی. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ نن بیا پیل شوه. دا لړۍ د تیر 2019 کال په دسمبر میاشت کې د ژمنیو رخصتیو له کبله د دریو میاشتو لپاره ځنډېدلې وه. په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې د افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ځي. د یادې ادارې د چارواکو په خبره له ستنېدونکو راجستر شوو کډوالو سره پر هر کس لږ تر لږه $200 مرسته کیږي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د معلوماتو له مخې دا مهال تر 14,000 ډیر راجستر سوی افغان کډوال میشته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. ازبکستان د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي په هدف افغانستان ته خپل الوتنې وځنډولې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت نن دوشنبه دغه راز ویلي چې د دې هیواد ایران او ایټالیا ته هم خپلې ټولې الوتنې ځنډولې دي. تر دې وړاندې د افغان چارواکو له قوله راپور ورکړل سوی چې ازبکستان په همدې دلیل له افغانستان سره خپلې پولې تړلې او ځکنۍ تګ راتګ یې بند کړی دی. تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایروس یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، خو په ازبکستان کې تر اوسه داسې کومه پیښه نه ده لیدل شوې. د ایران د روغتیا وزارت نن ویل چې د کورونا وایروس له امله 12 نور کسان په دې هیواد کې مړه شوي دي. په دې سره په ایران کې د دې ویروس له کبله د مړو شمېر 68 تنو ته ورسېد. د ایران د دولتي ټلویزیون په راپور کې نن دوشنبه وویل شو چې په نوې مړو کسانو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنئی یو سلاکار هم شامل دی. یو اویا کلن محمد میر محمدی د تهران په یو روغتون کې نن سا ورکړه. دی د ایراني چارواکو څخه یو دی د دې ویروس لومړنی قربانی دی. په ایران کې د کورونا وایروس 1,501 مثبت پیښې ثبت شوې دي. دوهم امریکایي وګړی چې په کورونا وایروس اخته و نن ومړ. د امریکا متحده ایالاتو روغتیایي چارواکو داسې مهال دا راپور ورکړ چې د امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کورونا ویروس لومړۍ پیښې په خپلو هیوادونو کې تایید کړې دي. دغه امریکایي وګړی چې شاوخوا 70 کلن و د واشنګټن سیاتل ښار ته نږدې د درملنې په یو مرکز کې مړ سو. روغتیایي مسؤلین وایي د واشنګټن په شمال لویدیځه برخه کې لسګونه نور کسان چې ناروغان دي د یاد ویروس د اخته کېدو د احتمال له کبله تر ازموینې یا درملنې لاندې دي. کویت د مارچ پر 2 نن د دې ویروس لاس نوی پیښې ثبت کړې دي چې په دې سره په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمېر 46 تنو ته ورسېد. او د ترکیه او روسیه ولسمشران په پام کې لري د رواني اونۍ په ترڅ کې په مسکو کې سره وګوري. د ترکیه د ولسمشر دفتر نن د مارچ 2 دا خبره کړې ده. د ترکیه د ولسمشر دفتر په ویلامې کې وویل چې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د مارچ پر 15 بل خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره د لیدو لپاره مسکو ته یو ورځنی سفر وکړي. ترکیه د مارچ په لومړۍ نیټه په یوه هوایي برید کې 19 سوریایي سرتیري ووژل او د حکومت 2 جنګي الوتکې نسکورې کړې. ترکیه او روسیه چې په سوریه کې د جګړو د مخالفو لورو ملاتړي دي تر اوسه له یو بل سره د مخامخ جګړو ډډه کړې ده. دغه دواړه هیوادونه له یو بل سره دفاعي او سوداګریزي اړیکې لري. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریتل فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. تفصیلي په ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله کتلای شي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې 2 اجرایی اسناد موجود دي چې د امریکایي پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي چې په ډاګن نشي. دا چې دا اسناد څه کېدای شي په دې اړه به ریپورت ولرو. له کونړ، خوست او پکتیا څخه د خلکو د هغه هیلو او همدارنګ ملاحظاتو ریپورټونه هم درسره شریکو چې دا طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته یې لري. دوی هیله مندم دی او په عین حال کې یو لړو غوښتنې هم لري. اخوا د افغانستان دننه په کابل کې د انتخاباتو کړکیچ لا هم هبار نه ښکاري. دا سبات او همپالنې انتخاباتي ټیم یو وال بیا د نوو والیانو د ګمارلو ګواښ کړی دی. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. همدارنګه که وخت و ځینې نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو. په اونیزو پروګرامونو کې به د ماشومانو لپاره د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام در واورو او همدارنګه د لوبو له میدانه پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. ازادي راډیو تقویقی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې 2 محرم اجرایی اسناد موجود دي. خغلی پامپیو د یک شنبه په ورځ د سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ویل دغه اسناد د امریکایي پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. طالبانو د ازادي راډیو د غوښتنې سره سره تر اوسه د دغه پټو اجرایی اسنادو په اړه ازادي راډیو سره څه نه دي ویلي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان پوهان په داسې مهمه هوکړه لیک کې د پټو مواردو شتون د پوښتنې وړ بولي. خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان کې د سولې راوستلو تړون تر لاسلیک وروسته د امریکایي چارواکو لخوا په دغه هوکړه لیک کې د محرم اسنادو د موجودیت په اړه څرګندونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې تېره ورځ یې سی بي اس تلویزیون سره خبرې کولې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په هوکړه لیک کې د نور اجرایي محرم اسناد هم شته.
دوه اجرایي عنصرونه شته. دا دواړه محرم دي. دا اجرایي نظامي اسناد دي چې زموږ د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. د کانګرس هر غړي ته به دا 2 محرم اسناد وښودل شي.
خاغلی پامپیو وایي دا تړون شفاف دی او له دې ورآخوا هیڅ بله معامله نشته. نوموړي دا هم ویل چې دا تړون ژور پیچلی او ښه سنجول شوي میکانیزمونه لري چې پر بنسټ یې امریکا د خپلو اړخونو نظارت او له هغوی سره حساب و کتاب کولی شي. د امریکا متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې تر لس پړاو خبرو وروسته چې نږدې 13 میاشتې وخت ونیوه بالاخره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون په نوم هوکړه لیک د فبروري په 9 د بهرنیو هیوادونو نړیوالو سازمانونو د لسکونو استازو په ګډون په دوحه کې لاسلیک شو. اوس پوښتنه دا ده چې په یاد هوکړلیک کې دغه دوه محرم اسناد پټ پاتې کېدل څه تاثیرات درلودی شي. د نړیوالو چارو کارپوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز پخوانی رئیس فرامرز تمناوی په دا ډول مهمو هوکړلیکونو کې د محرمو موارد شتون د پوښتنې وړ دی.
جایی که مربوط به منافع ملی ایالات متحده
تر هغه ځای چې د امریکا د ملي ګټو لپاره محرم وي موږ علاقه نه لرو چې پرې پوه شو، خو که د افغانستان د ملي ګټو لپاره وي هر هغه مورد چې د طالبانو او امریکا ترمنځ بحث شوي باید پرې پوه شو، او که داسې نه وي بیا د بې باورۍ په فضا کې خبرې هم ګټه نه لري.
در یک فضای بی‌اعتمادی امکان پذیر نیست.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د پوځ لوی دریستیز مارک میلی چې د امریکا د استازو د مجلس لوغړو سره د دغه تړون په اړه خبرې کولې ترې پوښتنه وشوه چې آیا په تړون کې کوم پټ اړخ نشته. د دې ځواب دا و چې په دې اړه نه پوهېږي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په هوکړلیک کې د دغه دوو محرمو اسنادو په اړه چې پمپیو په اړه څرګندونې کړي دي له طالبانو معلومات واخلي، خو د طالبانو ویاندویانو ښاغلي شاهین او مجاهد تر اوسه په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا پټ اسناد څه کېدای شي؟ په همدې موضوع باندې زما همکار د نړیوالو چارو له کارپوه محب شریف سره مرکه کړې. له محب شریف نه په اثر کې خاطر پردیس د دې اسنادو د امکان په اړه پوښتلی چې دا به څه شي.
یوه مهمه مسله چې زه فکر کوم په هغې ارتباط باندې دوی دا مسایل محرم ساتل، هغه دا و چې د امریکایي پوځیانو جنګي جرایم او د هغې دوسیې مسایل چې هېڅکله باید دا راپورته نه شي او هېڅکله د هغې مسایل واضح نه شي او په دې ارتباط باندې هېڅ ډول بحث او هېڅ ډول حقوقي صلاحیت د افغانستان هېڅ لوری باید دا ونه لري چې په دې ارتباط باندې ځینې مسایل راپورته کړي. دوه مسله چې زه فکر کوم په ځینو ځایونو کې امریکایانو چې کوم ډول پلان درلود یا کوم ډول اجراءات کړي دي د هغې په ارتباط باندې هم نه طالبان او نه امریکان غواړي چې په داسې شکل معلومات ورکړي چې هغه د په اصطلاح د امریکانو د معاملې یا د هغه تعامل اصلي څیره راوباسي. په ځینو ځایونو کې داسې شی شوي چې امریکان نه غواړي هغه راویستی شي او د هغې پوره معلومات عامو خلکو ته ورکړی شي، ځکه دوی په دې فکر کې دي چې د ځینو معاملاتو چې دوی د افغان لوریو سره کړي دي یا یې د په دې اوسني تړون کې د طالبانو سره کړي دي هغه دې په تفصیلي یا په داسې شکل باندې د خلکو مخې ته راویستی شي چې اسناد ورسره وجود ولري او ملت بیا پرې خبر شي. دغه یو شی زه فکر کوم چې ښایي وجود ولري.
شریف صاحب، فکر کوي چې دغه موارد چې تاسو ورته اشاره وکړله، یعنی دغه دوه محرم اسناد چې امریکا یادونه کوي چې دا موجود دي، د دې جزئیات به له طالبانو سره هم شریک شوي وي؟
زه فکر نه کوم چې دوی د طالبانو سره شریک کړي وي، بلکې له طالبانو ښایي دا غوښتل شوي وي د دې جوړجاړي په بهیر کې چې دغسې شیونه دوی را ونه باسي، ځکه په طالبانو سره یا د نورو هغه لوریو سره چې د امریکانو په ضد جنګېدلي یا حتی په افغان حکومت کې دننه پاتې شوي دي داسې مسایل شته چې هغه په افغانستان دننه او د کور نه بهر نړیوالې محکمې ته د جنګي جرایمو په شکل وړاندې کېدلی شي او یو ډول نه په یو ډول د امریکا لپاره سرخوږی راپورته کولی شي. دوی په دغې تړون کې که تاسو وګورئ هر ډول ممکنه مستقیم او غیر مستقیم ګواښي د امریکا متحده ایالاتو ته لري. کله یو کوشش کړی چې هغه په داسې شکل ځای په ځای کې په متن کې چې په هیڅ ډول باندې امریکانو ته ضرر ونه شي رسولی.
داسې محرم اسناد یا داسې محرم مادي یا فکتورونه چې په داسې په دا ډول مهمو تړونونو کې موجود وي، فکر نه کوي چې په راتلونکي کې به دغه ډول تړونونه تر پوښتنې لاندې لاړ شي؟
مفهوم او مدلول یې دا دی چې کله په کوم تړون کې کوم شی په څه شکل ومنل شول د هغې تړون ټوله محتوا بیا د هماغه منل شوي مفهوم په ګیر کې وي او د هغې یرغمل ده. دوی ځکه دغسې یو شی ځای په ځای کوي چې وروسته یې هم څوک ونشي کولی په مقابل کې یو شی راوباسي.
د ثبات او هم پالنې ټاکنیزه ډله به په نږدې راتلونکي کې د څلور نورو ولایتونو والیان معرفي کړي. دا د دې ډلې ادعا ده. دا رپورٹ لرو خو تر یوې لنډې خبرتیا وروسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سبات او هم پالنې ټاکنیز ډله وایي چې پراتلونکو ورځو کې به د څو نورو ولایتونو لپاره والیان معرفي کړي. د دې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته د انتخاباتو د مسایلو په اړه هیڅ بحث نه دی شوی او نه کوم پرمختګ شوی دی. اخوا د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي والیان یوازې هغه محل د منلو دي چې د دوی له لارې د افغانستان د دولت لخوا معرفي شي. نور حال د فیروزی عزیزی پر رپورټ کې.
له څو ورځو چوپتیا وروسته اوس یو ځل بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله غواړي په څو نورو ولایتونو کې هم والیان معرفي کړي. د دغې ټاکنیزې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د ولسمشریزو انتخاباتو د لانجو د حل په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی او اوس چې ولسمشر غني د لوړې مراسمو لپاره بیرته چمتووالی پیل کړی، عبدالله عبدالله هم غواړي په ولایتونو کې والیان معرفي کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لیک له لاسلیک وروسته د انتخاباتي لانجو د حل په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. هغه کسانو چې د امریکا او هم د افغان سیاستوالو لوري منځګړیتوب کوو هغوی هم اوس کوم تګ راتګ نه لري. اوس چې ارګ د لوړې د مراسمو لپاره چمتووالی نیسي، اجرایه ریاست هم په دې اړه بیرته خپلې ناستې پیل کړي او د والیانو د معرفي کېدو بحث بیا پیل کړي.
د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله ته یوې بلې نږدې سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل سوې په تخار، بدخشان، فاریاب او دایکندي ولایتونو کې د عبدالله عبدالله له لوري والیان معرفي سي. وروسته له هغې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غني د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی او د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره ولسمشر اعلان کړ، د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله د ټاکنو کمیسیون پریکړه ونه منله او ځان یې بریالی وګڼه. ښاغلی عبدالله اعلان وکړ چې یو ټول شموله حکومت به جوړوي او بیا یې یو شمېر ولایتونو ته والیان هم وټاکل چې له خبرګونونو سره مخ شول او دا لړۍ بیا د کورنیو او امریکایي سیاستوالو لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لیک د لاسلیک لپاره وځنډېده. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې یوازې هغه والیان قانوني او د باور وړ دي چې د منتخب ولسمشر له لوري استول شوي وي. د دغه اداري ویاند سید شاه سقیم
د قانون په اساس باندې د یو والی مقررول هغه داس د سیمایزو ارګانونو د خپلواک ادارې لخوا یو کس معرفي کیږي ریاست جمهوریت او بیا د ولسمشر د حکم په اساس یو سیمه والی د ولسمشر د استازي په توګه لګل کیږي. خو ځینې ډلې کچېره په خپل سر باندې دغه والیان معرفي کوي یا په خپل سر باندې لګي، دغه والیان نه یوازې کوم قانوني اهمیت نه لري بلکې هیڅ ارزښت هم دغه پروسه نه لري.
ولسمشر مڼه هم وایي چې اوس مهال ولسمشر محمد اشرف غني به د کب میاشتې په 19 نیټه د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره د لوړې مراسم ترسره کړي. د ولسمشر غني مرستیال ویاند د واخان مینپال
د لوړې مراسم لکه څنګه چې په ټاکل شوی وو پر 19 د کب کېږي، هماغه نیټه ده پر 19 د کب د لوړې مراسم ترسره کیږي.
مخکې تر دې ولسمشر مڼه د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لیک د لاسلیک یو ورځ مخکې لوړې د مراسمو خبر ورکړی وو چې د امریکایي چارواکو په خبره بیا دا نیټه وځنډیده او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لوري د ښاغلي غني له دې پریکړې هرکلای کړی وو. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم بیرته د سولې په تړاو، په افغانستان کې د سولې د راوستلو تړون چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شو د نن په افغانستان کې هیله مندۍ پیدا کړې. په بیلابیلو ولایتونو کې خلک دغه تړون نه وروسته سولې راتګ ته هیله مند شوي، په عین حال کې خپلې ځینې اندېښنې او نظریات هم لري. له کونړ څخه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورټ اورو.
غونډې ته په جنگ کې کونډې شوې میرمنې، یتیمان او نور بې شمېره جنګ ځپلي کسان راغلي وو. ټولو په یو خپل په جنگ کې لخکی لخواو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کوله. دوه میرمنې چې د خپل کورنۍ غړي لاس ورکړي، بچی او د کورونو سرپرستی هم ورپغاړه ده، د دوی په خبره مرسته نه غواړي. یوازینی هیله یې په هیواد کې سوله راتلل دي. وای
زما نوم شیرینه ده. موږ ټولې زنانه راوتلې د خدای موږ له دې وطن کې سوله راولي، افغانستان خدای جوړ کړي. موږ سوله غواړو، که وږي که تږي، موږ خپل نارینه ورکړي دي، ښایسته ځوانان موږ په دې وطن ورکړي دي. هغه موږ نه غواړو چې بچي واړه پاتې شول او خاوندان مړه شول. موږ دا غواړو چې که وږي که تږي، که جامه نه لرو، که هر څنګه چې موږ دا نه غواړو. موږ ویو چې موږ وطن له خدای سوله راولي او زموږ وطن امنیت کې شي، نور ځوانان مړه نه شي.
دل پسند انا سمجھی تی مانا نو لا یو دویو ما سیم مرشو پو دکی یو دل راغلی اب استول گی دویو ما سیم دوال پ کور کی ولگی دل مرشو او اوان راغ او من مول گی دل اوس وال والی تی مانا دی دل انا سیم دو تو پن ور نست دی کی چا تلی دا غد خدا او بکی او دو نو دی خدا د پکی اوان بکی می دی خدا پ نو پن سوت می او خستا خستا زوانان دی اول خبر شول.
په دغه غونډه کې زوانانو، قومي مشرانو او دینی عالمانو هم ګډون کړی و. دینی عالمان وایي تلی په هیواد کې د روان جنگ په ضد ویناوي کړي او دغه جنگ افغان وژنه بللې ده. په جنگ کې لخکیلو اړخونو غوښتي چې یو بل سره خبرې پیل کړي او دغه جګړه پای ته ورسوي. مولوی نور احمد غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل
ولسونه ټول د افغانستان د جنگ نه ستړي شوي، مایوبین دی ټول ستړي شوي دي. زما ورونو د مایوبین د او د کونډو له وګورئ، مالونه شهیدان شوي دي او خاورو خوړلې د افغانستان په خاوره باندې شهیدان شوي دي. ای زما ورونو، موږ سوله غواړو، نور ستړي شوي دي جنگونو نه.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې د جنگ په ضد او د سولې په ملاتړ غونډه کیږي چې د تیرې شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې هوکړې لاسلیک شو. چې دې خبرو او هوکړې افغانان دې ته هیله من کړي چې وطن کې به تلپاتې سوله راشي، دوی به نور له وژنو او زورونو خلاص شي او په خپلو سیمو کې به آرام ژوند وکړي.
اخوا په غزنی کې هم ګڼې داسې میندې شته چې جګړو یې د کورنۍ غړي ترې اخیستې دي، خو دوی د سولې ارمانجنې دي. شریفه هم هغه میرمن ده چې دوه زامنې د پولیسو په لیکو کې وژل شوي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ لري.
دا غزنی ښار ختیځ لور ته پالی لالا سیمه کې په یو زړه او سړه خونه کې شاوخوا 45 کلنه غمو وهلې او لوغړه نشه ځوسی. دا د اتو اولادونو مور شریفه ده. شریفه د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي ده چې دوه مشران زامن یې د پولیسو په لیکو کې وژل سوي دي. شریفه وایي د زامنو له وژل کېدو وروسته یې کور وسلوالو طالبانو ورسوځولی چې له هغه وروسته غزنی مرکز ته راکډه سوې ده. شریفې په سلګو سلګو وویل میړه یې طالبانو دومره وهلی چې لاسونه او پښې ورمات کړي او اوس په رواني ناروغۍ اخته دی. شریفه په ستونزمن حالت کې ژوند کوي. کله چې مې له دې څخه د سولې په اړه وپوښتل راته ویې ویل
ولې نه یې خوشحاله، خدای قرآن دې وکړي، خدای دې موږ هته وګوري، شپې د کوچنیان خدای دې دغه هته دې وګوري. موږ بیا جای موږ په تروسو په دغه کې دوه غټې غټې دي، تر دغو داسې مې برابرې پېغلې نجونې په دوه باندې څه دوه اوس وخت کېږدي کې سره پرته دا سړی داسې مخسم چې تر سره ولکه لیونی ده، که په دې خبرې چیرې پروت یې داسې وخت راغلی ستړی دومره دغه نه لرم چې دوه بنده واوکم.
دا یوازې شریفه نه، بلکې په غزنی کې په سلګونو داسې میندې شته چې په جګړو کې اولادونه وژل سوي او د سولې ارمانجنې دي. دوی وایي که سوله رانه سي، همداسې به د دغه میندو اولادونه په جګړو کې د ښکېلو لورو لخوا وژل کېږي. ډاکټر امینه حکیمي وایي سولې ته اړتیا ده.
د افغانستان ښځو ډېر زیات ضرر ولیدو او دا د جنګ تاوتریخوالي مشکلات چې دي دا ښځې ویني او ښځې په دې مشکلاتو کې مچان له لاسه ورکوي، خاوندان له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. نو ډېرې زیاتې پریشانه دي او ډېرې زیاتې سولې ته خوشحاله دي چې خدای دې وکړي چې تل پاتې سوله راشي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی هم وایي ښځې تر نورو ډېرې له جګړو زیانمنې سوې دي، نو ځکه سولې ته هم له نورو ډېرې هیله منې دي. سوله د ټولو افغانانو لپاره ده. ټول افغانان سولې ته تږي دي، په ځانګړې توګه مېرمنې چې هره ورځ زامن له لاسه ورکوي، میړونه له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. د جګړو ډېر رنځ او درد ماشومانو او ښځو ته رسېږي. اوس چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوې ده، د شریفي او په غزنی کې د نورو افغان برو میندو هیلې سولې ته لا ډېرې سوې دي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غواړي چې نور افغان وژنې ته د پای ټکی کښېږدي.
په خوست کې هم د خوست اوسیدونکي د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو تړون ته خوشبینه دي او هیله لري چې دا هوکړه به بین الافغاني خبرو او دایمي سولې ته لاره پرانیزي. نجیب الله الوخیل له خوست ته تفصیل لري.
د خوست اوسیدونکي کریوي خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه کې د سولې راوستلو تړون لاسلیک کولو ته خوشاله دي، خو ترڅنګ هیله لري دا تړون به تر شا نورې داسې خبرې چې په دې هیواد کې د جګړې د دوام لامل شي ونه لري. د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا تړون به په افغانستان کې دایمي سولې ته لاره پرانیسي.
کومه توافقنامه یا پیمان چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ پرون په دوحه کې لاسلیک شو، واقعیت دی چې دا د سولې دپاره لومړنی ستر ګام و چې د دایمي سولې دپاره په افغانستان کې یو بستر آماده کوي. خو موږ هیله من یو چې هغه اندېښنې او تشویشونه چې د ولس سره شته دي او یا له ځینو سیاسیونو سره شته دي چې ګویا د دې پیمان تر شا هغه څه چې په پیمان کې لیکل شوي دي تر شا نور څه پټې معاملې داسې نه وي چې په افغانستان کې د یوې بلې جګړې د پیل لپاره معامله شوې وي، او دا په هیڅ وجه د ولس دپاره زغم وړ نه ده.
د سولې د هوکړې په خوا کې د خلکو، سیاسیونو او ښځو اندېښنه دا ده چې د جمهوریت تر چتر لاندې د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې له زیان او ګواښ سره مخامخې نه شي. د خوست د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان وایي
د ولس په نمایندګۍ غوښتنه دغه ده چې د کوم چېم چې لوستر وړی دي، کوم نظام چې لوستر وړی دی، کوم بیارغونې کورونه هم چې لوستر وړی دي، دا باید حفظ شي. تر څنګ یې افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه، ټول مملکتونه چې دلته شتون لري یا د استازي شتون لري، هغه باید دې ته کلک متوجه شي او تر څو موږ نظام او حکومت دوام او پایښت وکړي.
په خوست کې د قومونو پیوستون شورا اجرایوي مشر سید کریم خان خاکسار بیا په افغانستان کې د نظام د اساسي بنسټونو پایښت د دې هیواد د پرمختګ او د خلکو د یووالي لپاره له اساسي شروطو څخه ګڼي.
اول خو د افغانستان بنسټونو سره باید غرض ونولی شي، د افغانستان بنسټونه په خپل ځای پاتې شي. پوتشوه مخکې د طالبانو حکومت چې دوی د امارت په نوم جوړ کړی و چې هغه یوه ډله وه، یو طرفه و، دې سره بیا هم افغانستان خلک جوړ نشي تللی، بیا پخوانی جنگونه تکرارېږي.
د ناظم بادشاه په نوم د خوست یو بل اوسیدونکی هم وایي د دې سولې په وجود کې باید یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړ شي چې ټول افغانان پکې وي.
افغان شموله حکومت باید جوړ شي، داسې نه چې یو امارت د وی طالبان د وی نه رسېږي نه وي. دا رقم د مزړه دی چې سره خپل کدا مخکې چې موږ تیر انتخابات وشول اشرف غني رئیس جمهور شو، مو بيد کنه دا رقم ته خلکو بن خشول وي، ښه کړی نه وکړي، انتخابات کې برخه واخلي، شعر وایي ګټله، موږ بالکل ته خوشبینه یو.
یاشتو پر لپسین اوستو ورسته د شنبه پورس چې د فبروري له 28 سره برابر و، د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو تړون د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زورمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي مولا عبدالغنی برادر له لوري لاسلیک شو. د امریکا او طالبانو د هوکړې پر اساس امریکایي پوځیان به په هغه صورت کې چې طالبان پر خپل شمنو ودرېږي په 14 میاشتو کې له افغانستان ووزي.
یو سول یو خزی سوله د افغان خزول نظره.
نجیبا فایز هلمندی ما څنګه چې جهان انکشاف ته رسیدلې د سول په خاطر رسیدلې. سول خو تبن شد نعمت دی، د الله لوی نعمت دی چې موږ کولای شو په سول کې ډیر پرمختګ وکړو. بل دا چې ارزښتونه هغه ارزښتونه موږ غواړو چې د اسلام په مقدس دین کې موږ ته الله تعالی جل جلاله راکړي دي، موږ هغه ارزښتونه او هغه حقوق غواړو، نو هیڅ امکان نه لري چې بیرته په هغه تیارو کې موږ ژوند وکړو.
د سولې په اړه د سلو ښځو څرګندونې دا لړۍ د ازادي راډیو یوه نوې لړۍ ده چې تاسو یې زموږ په ویبپاڼه او همدارنګه په راډیوي خپرونو کې اورېدلی شئ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني سپدو له 6 نوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د FM په 5.5 په صافه او واضحه توګه زموږ خپرونې اورېدل کېږي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکې دي. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چې فریبا ظاهرې ته راوړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه محرم اجرایي اسناد موجود دي.